په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سلیم محمد سلی در سره یم چې عبدالقادر جلالوف په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. اوري چې په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس پر جوړیدو کار روان دی. د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه مو له بیلابیلو عکس العملونو خبرو. نور پټونه هم لرو، خو صالحه سغزی خالقي مجله په خبرونو پیلوي.
سلامونه هم ومنه قدرمنو دوستانو، په پیل کې په مخړې د مهمو خبرونو لندېسته. د جمهور رئیس مقامات وایي سلنه نه بعد د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیکي د شاملو موادو د تطبیقولو لپاره په یو میکانیزم کار وشي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د تخار په لس ولسوالیو کې دوه ورځنیو پرله پسې سیلونو وتنه وژلي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي. د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونه د سختو سمندري اورښتونو او طوفانونو له ګواښ سره مخامخ دي. او د روسیې ولسمشر وایي د ایران په وړاندې په بندیزونو موافقه شوې ده. بشپړ خبرونه. د جمهور رئیس مقامات وایي سلنه نه بعد د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیکي د شاملو موادو د تطبیقولو لپاره په یو میکانیزم کار وشي. د جمهور رئیس ویاند سیمه کیروی نن ازادي رادیو ته وویل هڅه کیږي چې د جرګې پریکړې په دقیقه توګه عملي شي. دی وایي
د دې پریکړو د ښه پلي کېدو لپاره وخت اړتیا ده او د حکومت د کار په دستور کې شامل شوي دي. سر لننه به د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کېدو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. موږ هیله من یو چې د هر ګام په پورته کېدو سره د افغانستان خلک هم خبر کړو او ورو ورو د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کولو لپاره لا ډیر کار وکړو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړي د سولې د جرګې د شپږس فقریز پریکړې هرکلی کړې. د ولسي جرګې د منشي مرستیال سلیم محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل هغوی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هر ډول هڅو هرکلی کوي. دی وایي
الحمدلله فیصل های بسیار اساسی برای حیات کشور ما جرگه صادر شد و حکومت حالا روی تطبیق از این فیصله نامه ها کار آغاز میکنه و برای تطبیق بهتر و خوبتر از این نیاز به زمان است.
د اصول ملي مشورتي جرګې د خپل کار پر ورستي ورځ یو پریکړه لیک صدر کړ چې په یو برخه کې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د دولت د یو شمېر مخالفانو د نمونو د لرې کولو له شرطونو ایښودو پرته خبرې د افغان او نړیوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د بېګنا افغانانو د خوشي کېدو او د سولې د یوې عالي شورا د جوړېدو غوښتنه شوې ده. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي ژمنه کړې چې د دې پریکړې د تطبیق لپاره مکلف دی، خو یو شمېر تحلیل کوونکي د دې پریکړه لیک یو شمېر برخې سختې او غیر عملي ګڼي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه ولایت په کجکي، سنګین او بغران ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د هلمند ولی مرستیال عبدالستار میرزکوال په یوې خبري غونډه کې وویل د دې پوځي عملیاتو د پیلولو هدف په یادو شویو ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت، د بیا رغونې د پروژو پلي کېدل او د غوره حکومتدارۍ رامنځته کول دي. هغه وویل دغه عملیات به د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شي. د تخار په لسو ولسوالیو کې دوه ورځنیو پرله پسې سیلونو وتنه وژلي او شل کورونه یې له منځه وړي دي. د تخار د ولی ویاند فیض محمد توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د دغو سیلونو له امله په زرګونه جریبز کرنی زمزکه له منځه تللې او د دوو ولسوالیو لارې هم بند شوې دي. توحیدی زیاته کړه د پیښې د څېړنې لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. د و د افغانستان اړوند خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوریدای شي. د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونو اوسیدونکي د سختو سمندري اورښتونو او طوفانونو له ګواښ سره مخامخ دي. د بلوچستان ایالت هوا پیژندنې یو مسؤل محمد ربی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل سلنه نه د دغه ایالت په ساحلي سیمو کې سخت بدونه او اورښتونه پیل شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه طوفان سرعت اوسمهال په یو ساعت کې 180 کیلومتره دی. د بلوچستان د هوا پیژندنې د ادارې مسؤل هم درزوي ممکن طوفان او اورښتونه په راتلونکو شپږ دېرشو ساعتونو کې نور هم زیات شي. بلورته د پاکستان د سند ایالت مقامات ویلي که د فټ په نوم طوفان په همدې شدت سره دوام وکړي نو د سند ایالت د کراچۍ، تتا او بدین له ښارونو څخه به شاوخوا 500 زره کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر راتلونکي اونۍ په استنبول کې د ګڼو آسیایي هیوادونو د مشرانو په سرمشري ځکه ګډون وکړي چې په سیمه کې د امنیت او باور د رامنځته کېدو په اړه خبرې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره شوې اعلامیه کې وویل د سه شنبې ورځې په سرمشري ځکه د کانفرنس د متقابل اغیزو په آسیا کې د باور د پیاوړي کولو او اقداماتو په اړه خبرې کیږي. په دې سرمشري ځکه په همداراز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف، د فلسطینیانو مشر محمود عباس او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هم ګډون وکړي. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګلبه د دې سرمشري مشري وکړي چې د اټومي بې وسلې کولو له اټومي انرژۍ څخه د سولیزه استفاده به د غونډې د بحث موضوعات وي او په آسیا کې به د باور د پیاوړي کولو د اقداماتو لارې چارې هم ولټول شي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي د ایران په وړاندې په بندیزونو موافقه شوې ده. د روسیې خبری آژانس د برلین ښار ته نږدې د میسبرګ په ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر میدویدیف د وینا پر اساس وایي د بندیزونو یو موافقه موجوده ده، خو د روسیې ولسمشر زیاته کړه هیڅوک بندیزونه نه غواړي او نوموړی هیله من دی چې ایران د نړیوالې ټولنې غږ واوري. میدویدیف چې د جمعې په ورځ جرمني ته رسېدلی دی د دغه هیواد له صدر اعظم میرمن مرکل سره یې د نړیوالو موضوعاتو تر څنګ له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد د اړیکو او د ایران د اټومي پروګرام له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نویو بندیزونو په د پروګرام له وجې بښنه غواړم د بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو ده د اسرائیل پوز وایي ځواکونو یې غزې ته د مرستې رسونې د بیړۍ مواد له مقاومته پرته ضبط او اوسمهال د اسرائیل په جنوب کې ساحلي ښار اشتوت ته روانه ده. د اسرائیل د پوز یوه وینده افیتا لایبوویتس وویل د پوز کمانډو د مرستې رسونې بیړۍ ته ننوتل او هغه یې په 2 دقیقو کې ونیوله. نوموړي زیاته کړه د بیړۍ کپتان او نور یولس فلسطیني پلوي یې د بیړۍ په یوه برخه کې راټول کړي دي څو کوم تاوتریخوالی رامنځته نه شي. په دې بیړۍ کې د غزې د اوسیدونکو لپاره په لسهاو ټنه د مرستې پاتې او هیله مندې چې پر دې سیمې د اسرائیلو محاصره پای ته ورسوي. د اسرائیلو کمانډو د تیرې دوشنبې په ورځ هم د فلوتیلا په نامه د مرستې رسونې پر بیړۍ حمله وکړه او لږ تر لږه 9 فعالان یې ووژل. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي شمالي کوریا باید په مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا د جنګي بیړۍ د ډوبولو له وجې له سختو عواقبو سره مخامخ شي. ګیټس چې په سنګاپور کې د آسیایي هیوادونو په امنیتي سرمشري ځکه خبرې کولې وویل که هیڅ عکس العمل ونښودل شي دا به ډېره ناوړه بېلګه وي. نوموړي د سیمې د ثبات په اړه هم خبرې وکړې او وویل
We will conduct combined military exercises with South Korea and support action in the United Nations Security Council.
د وی منګل جنوبي کوریا سره ګډ پوزي تمرینات تر سره کوو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ کوو. بلور ته منګ شمالي کوریا ته د ځواب ورکولو لپاره د دې بل لارې د انتخابولو ارزي به کوو. د سیمه هیوادونو مسول دي چې دغه ډول خطرناک هڅونو ته ځواب ووي. غلی پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې منګ په آسیا کې خپل ګډ مسولیتونه په ځنګړي ډول د سولې او ثبات په برخه کې ډډه وکړو. متحده ایالات او جنوبی کوریا له چین څخه غواړي چې د شمالي کوریا دغه عمل یو ځل بیا په نړیواله سطح تقبیح او محکوم کړي. دا وو خبرونه اوس هم ماریا صدیقی سپورتي او اقتصادي خبرونه اوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د هیواد کرنیز تولیدات په ځانګړې توګه میوه د دوی له اساسي لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د بزیل تخمونو په برابرولو او د میوې د حاصلاتو د کچې په لوړولو کې هڅه کوي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې کار سره به هم د بزګرو اقتصاد پیاوړی شي او هم به د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سخت کال به د حاصلاتو کچه لوړوي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په افغانستان کې د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې مرسته د دوی د کار په لومړیتوبونو کې دای لري. په افغانستان کې د جاپان سفیر شیګو هیروګی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې جاپان ولسمشر حامد کرزی ته بلنه ورکوي. نوموړي وویل چې ولسمشر کرزی به له جاپاني چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کولو او بیا رغونې په موضوعګانو خبرې وکړي. جاپان د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت سره د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. د د والیبال سیالۍ چې د میدان وردګو د ښوونځیو ترمنځ پیل شوې وې، د سپین غر ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان دولتي آژانس باختر لیکلي چې دغه سیالۍ د 12 ټیمونو په ګډون جوړې شوې وې. ویل کېږي چې په دې سیالیو کې د محمد نورخیلو او رستم خیلو ټیمونه په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل.
شپږ بجې او لس دقیقې سوې. نن شنبې ده، د غبرګولي یا جوزا 15مه چې د جون له 15مې سره برابره ده. د رپورټونو برخې ته ورځو. په دې خبري مجله کې اوري چې د کابل نړیوال کانفرنس د پاره د چمتووالي چارې چټکې سوي. افغان چارواکي به کوم موضوعات پکې مطرح کوي؟
د سولې د ملي مشورتي جرګې له پریکړه لیک څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مکلفیت لري څو هغه د کابل د کانفرنس په اجنډا کې شامل.
د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه له بیلابیلو عکس العملونو هم تاسو خبر وو. تر شپږ نیمو بجو پر ځینو سیمه ییزو مسایلو هم درته رپورټونه لرو. افغان چارواکي وایي چې د کابل نړیوال کانفرنس لپاره یې د چمتووالي چارې روانې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر آصف رحیمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل نړیوال کانفرنس ته به له نورو وزارتونو سره په همغږۍ نوي پروګرامونه وړاندې کړي چې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو سازمانونو ملاتړ ورته راجلب کړي. له کابل زکیه غیاسي رپورټ راکوي.
افغان چارواکي وایي د کابل نړیوال کانفرنس چې د چنګاښ د میاشتې په 9مه نیټه جوړیږي، د بیلابیلو وزارتونو او د مرسته کوونکو هیوادونو د سفارتونو لخوا چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې په بیړه کار روان دی. د کرنې او اوبو لګولو وزیر محمد آصف رحیمي چې د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل اوس په دې بحث روان دی چې افغان دولت څرنګه کولای شي د خپلو ملي پروګرامونو د پلي کولو لپاره په دې کانفرنس کې د نړیوالو مرستې راجلب کړي. ښاغلي رحیمي وویل د کانفرنس ته به د څلورو وزارتونو په همغږۍ سره څلور پروګرامونه وړاندې شي.
برای کنفرانس کابل ما چهار برنامه ملی را در نظر داریم که پیش کنیم.
څلور ملی خپرونې لرو چې د کابل کانفرنس ته به یې وړاندې کوو او په چټکۍ سره کار پرې روان دی. هیله من یو چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د ډیزاین او آمادګۍ کارونه یې بشپړ کړو. څو سفارتونه او د جی ایس ایم بی پروګرامو ته چې د کابل کانفرنس څخه مخکې ورته چمتووالی نیول کېږي آماده اوسو. هغه کارونه چې د کرنې وزارت یې کوي د څلور وزارتونو لکه د کرنې، د کلیو د پراختیا، له نشئی مواد سره د مبارزې او اوبو برېښنا وزارتونو سره په همغږۍ مختزي.
شاغلی رحیمی وویل د دې فعالیتونو هدف د افغانستان د ملي پروګرامونو پلي کولو ته د نړیوالو د مرستې راجلبول دي. د کابل نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس د ژمنو د عملي کولو په هدف جوړیږي، په دې کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري او له افغانستان سره به د خپلو مرستو په څرنګوالي خبرې وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګه چې هم د جمعې پورس په کابل کې پایته ورسیده، په ټینګه غوښتنه وکړه چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د دې جرګې غوښتنې هم مطرح شي.
د سولې ملي مشورتي جرګې له پریکړه لیک څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوری دولت مکلفیت لري څو هغه د کابل د کانفرنس په اجنډا کې شامل.
د کابل نړیوال کانفرنس ته چې نږدې درې اونۍ وخت پاتې دی، په داسې حال کې د تیاری نیول کېږي چې په افغانستان کې لا هم د بیارغونې او حکومتدارۍ له روان بهیر او ناامنۍ نه شکایتونه موجود دي. عام افغانان هم د کانفرنس ته په دې تمه دي چې په افغانستان کې د بیارغونې له پروسې او د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د چمتووالي چاري روان دي. جاپان یو ځل بیا د افغانستان د کرنې له وزارت سره د 12 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به په افغانستان کې 9000 کروندګرو کورنۍ ته د جاپان لخوا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او نور توکي ورکول کیږي. له کابل معصوم میوند.
د جاپان له دې مرستې به تر ډېره د کرنیزو حاصلاتو د ډېروالي او خوراکي موادو د ساتنې په برخه کې کار واخیستل سي. دغه تړون د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کرنې د وزیر او جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک سو چې له مخې به په افغانستان کې د پولو او لویدلو کروندګرو کورنۍ ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او د بڼوالۍ په برخه کې نور وسایل ورکول سي. د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د دې تړون له لاسلیک وروسته خبري اعلانات وویل.
تړون لاسلیک کوو د خوراکي توکو د ساتنې لپاره وړاندې شوې ده. د دغې پروژې په پلي کولو سره 9000 کروندګري کورنۍ برخمنې کیږي. د دې پروژې په پلي کولو سره اصلاح شوي تخمونه او په عین وخت کې 9000 د سبزیجاتو د اصلاح شوي تخمونو بستي ورکول کیږي.
د کرنې وزیر وویل دغه تړون 1 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، کندوز، کندهار، ننګرهار او تخار ولایتونو کې پلی کیږي. د جاپان سفیر شیګی هیروکی وویل جاپان غواړي د افغانستان کلیوالي اقتصاد غښتلی کړي او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په برخه کې به دا پروژه مهم رول ولري.
جاپان غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي چې افغانستان یو غښتلی کلیوالي اقتصاد ولري. د دې پروژې اساسي هدف د ځپلو کروندګرو کورنیو د کرنیزو محصولاتو ډیروالی او د خوراکي موادو ساتنه ده.
جاپان تر دې مخکې هم د افغانستان له بېلابېلو برخو سره مرستې کړې او پلان لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې هم له افغانستان سره 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د مازیګر 6:00 او 6:40 دي او اوس هم د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه چې دغه جرګه پرون پای ته ورسېدله، دغه درې ورځنۍ جرګه چې 1400 استازو پکې ګډون کړی وو او د جرګې په وروستۍ ورځ یعنی پرون یې په 1400 مدو کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې بېلابېلو مواردو ته پکې اشاره شوې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به یو میکانیزم جوړوي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پریکړې به هغه وخت شی عملی سي چې وسلوال مخالفین هم د دغه پریکړو په اړه خپل شنیت وشي. لکابل احمد زبیر اجمن رپورټ راکوي.
د سولې ملي مشورتي جرګې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره له افغان دولت نه د ځینو مشخصو اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کړې چې افغان چارواکي وایي د عملي کېدو لپاره به یو میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویان سیامک هیروي وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د هیواد د ژوند لپاره اساسي پریکړې وکړې او حکومت یې د عملي کولو کار پیلوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه وویل چې دا کار به وخت هم اړتیا ولري. د یو وای د دې پریکړو د ښه پلي کېدو لپاره وخت اړتیا ده او د حکومت د کار په دستور کې شامل شوی دی. سر لننه به د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کېدو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. موږ هیله من یو چې د هر ګام په پورته کېدو سره د افغانستان خلک هم خبر کړو او ورو ورو د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کولو لپاره لا ډیر کار وکړو. د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې له دولت غوښتل شوی چې د سولې د بهیر د پیل لپاره د جرګې پریکړې په پام کې ونیسي او د سولې لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې له دولت غوښتل شوی چې د ناسمو راپورونو په اساس نیول شوي بندیان دې خوشي کړي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د نومونو د لرې کولو لپاره دې هم چټک اقدامات وکړي. سیامک وویل دولت به د دغو غوښتنو د عملي کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خبرې اترې پیل کړي، خو هغه وویل د جرګې ځینې پریکړې به په هغه صورت کې ښې عملي شي چې وسلوال مخالفین هم د جرګې پریکړو ته ښه نیت وښيي. دا یې وایي کچېرې وسلوال مخالفین د جرګې د پریکړو په اړه خپل ښه نیت وښيي، په هغه صورت کې موږ فکر کوو چې د جرګې د پریکړو عملي کېدل ګړندي کیږي او موږ په هیواد کې سراسري سولې ته ورنږدې کیږو. هغه زیاته کړه د سولې په جرګې کې د خلکو استازو توپ د مخالفینو په میدان کې وغورځو او له افغان دولت نه د مسؤلیت پیټی لري کړ او اوس ټول خلک د هغوی د جواب منتظر دي. بلخوا د وسلوال مخالفینو سخت دریس ته په کتو سره چې له جرګې سره مخالفت ښودلی وو او بیا پرې د حملې هڅه هم وکړه ستونزمنه ښکاري چې هغوی دې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو منلو ته وهڅول شي. ملګرو ملتونو مخکې هم له خپل تور لیست څخه د 5 هغو طالب مشرانو نومونه لري کړل چې له پخوا نه له جګړې لاس اخیستی وو. ځینې کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نور مشران سولې ته زړه ښه نه کړي، افغان دولت ته به هم ستونزمنه وي چې نړیواله ټولنه دې له تور لیست څخه د هغوی د نومونو لرې کولو ته وهڅوي.
د جرمني خبری آژانس په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د سولې دغه جرګه د هغو کسانو لپاره چې د جرګې د ناکامۍ فکرونه یې کول ښه سبق وو. دغه ډول کسان باید په دې پوه سي چې د وسلوالو مخالفینو له حملو سره سره د درې ورځنۍ جرګه د خوشبینۍ په فضا کې پای ته ورسېده. د دې مقالې جزئیات به له فرښتې جلالزی څخه واورو.
د جرګې په پای کې زیاتو برخوالو دا نظر درلود چې د سولې په لورې یو ګام اخیستی. د افغانستان د ولسي جرګې یوې غړي د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې نتایجو ته خوشبینه ده، خو د زیاتې خوشبینۍ څرګندول به شاید یو څه له وخته مخکې وي، ځکه په افغانستان کې د سولې ټینګښت لنډ راتلونکي مسله نه ده. اصلي ټکی دا دی چې جرګه ترسره سوه او طالبان یې په تخریب ونتوانېدل، او دا خپله یو بریالیتوب دی. د جرګې په پریکړه لیک کې سره له دې چې د ملګرو ملتو د تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو ایستل شامل و، خو دا پوښتنه اوس هم په ځای پاته ده چې په دې کې د ملا عمر په شان لوړ رتبه طالبان هم شامل دي که نه دي. داسې ډېرې نورې پوښتنې هم شته چې جرګې په پریکړه لیک کې ځواب نه دی ویلی، خو د جرګې پای ته رسېدل دا رسوي چې جمهور رئیس حامد کرزی اوس د خلکو له ملاتړ سره یو ځای خبرو ته پښه وړاندې کولای سي. د جرمني خبری آژانس ډی پی آی د سولې ملي مشورتي جرګې لشت لژه د افغانستان د جمهور رئیس دریس ته قوت ورکړ. دا به شایل جمهور رئیس سره مرسته وکړي چې د تیر کال د انتخاباتو په جریان کې د درغلیو د ادعا او لامل خپل محبوبیت ته رسیدلی زیان ترمیم کړي. البته په غرب کې دا موجود نظر چې یوازې له منځلارو طالبانو سره خبري امکان لري، په اوږده وخت کې د عملي کېدو امکانات نه لري. د غزنی څخه یو وکیل سید باقی هیلمن غزنوی د جرمني آژانس ته ویلي په جنگ کې ګوړه نه ویشل کیږي، دوی باید له هغو خلکو سره خبري وکړي چې په جنگ کې دي جنگیږي. مولوی ارسلان رحماني چې یو مدعي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منډې کړې د جرمني آژانس ته ویلي چې تر ټولو مهمه خبر د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډاډ پیدا کول دي. د پکتیا دی وکیل ویلي کله چې طالبان نوې خبري واوري نو ضرور به نوې نظرونه پیدا کیږي او په فکرونو کې به بدلون راځي.
پر همدې مسلې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو په عملي کولو کې به له افغان دولت سره همکاري کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبيري یو خبری کانفرنس په وینا کې د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د لرې کولو په اړه چې د سولې د جرګې یو غوښتنه وه وویل، دا مسله په افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا پورې اړه لري. په دې اړه نور له کابل د احمد زبیر اجمن پر پورت کې اوري.
د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې مشري پر غاړه لري، په کابل کې د شاوخوا 14 استازو راټولېدل او د سولې لپاره یو کلی توافق ته رسیدل یو بېساري پیښه بولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبيري یوې خبري ناستې ته وکړه او زیاته کړه اوس دا د افغان دولت دنده ده چې د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل هیواد به په دې تمه وي چې د دې جرګې پریکړه لیک ورته په رسمي توګه ورورسیږي او په عملي کولو کې به له افغان دولت سره همکاري وکړي. دا یوې موږ په دې تمه یو چې ستاسو د حکومت لخوا دغه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک چې د درې ورځو جدي بحث یو پریکړه لیک دی موږ ته راورسیږي، او موږ تمه لرو چې ستاسو له حکومت او نورو مرسته کوونکو سره به په ګډه د سولې د دې پروسې په پرمخ بوولو کې کار وکړو. د سولې ملي مشورتي جرګه چې 1400 کسانو پکې برخه اخیستې وه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده، او د دریو ورځو لپاره په افغانستان کې د سولې راوستلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جرګې په 14 مادي پریکړه لیک کې د ناسمو راپورونو په اساس د نیول شویو بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د نمونو د لرې کولو غوښتنه هم شوې ده چې د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا توافق ته اړتیا ده. د امریکا سفیر د زندانیانو د پریښودو د غوښتنې په اړه وویل په دې برخه کې هیواد له مخکې موافقه کړې چې ټول زندانیان به افغان دولت ته سپاري.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو سفارت ژمنه کړې چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی او ملاتړ وکړي. په یوې خبرتیا پسې په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د دې جرګې د نتایجو په اړه تبصرې خپرې شوې دي چې د دغو تبصرو لنډیز به له تاسو سره شریک شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستیو غنی کې په کابل کې د سولې جرګې نتایج څېړلې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په جرګه کې له طالبانو او د حکومت له نورو مخالفانو غوښتنه شوې چې القاعده سره خپل اړیکې وشلوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د سولې په مشورتي جرګه کې برخوالو د جمهور رئیس حامد کرزي د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. فرشته جلالزی دغه ورځپاڼې لوستي اوس را سره په سټوډیو کې ده او دغه ورځپاڼو د مقالو جزئیات له تاسو سره شریکوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانیا واشنگتن پوسټ لکه څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې د سولې پر ملي مشورتي جرګه په تبصرو کې لیکلي دي چې د سولې ملي مشورتي جرګې له ټولو مخالفینو په مستقیم ډول له القاعده سره د روابطو د پرې کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان په لانجه کې له داخلو هیوادونو یې هم غوښتل چې د افغانانو له بمبارولو توقف او ځورولو لاس واخلي او د طالبانو د رهبرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي. نیویارک ټایمز ورسپانه د دواړو خبرو ته په اشاره لیکي چې سره لدی چې جرګه په ګونګه فضا کې پایل سو خو مثبتې پایلې درلودې. د جرګې برخوالو ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې پر ځای کړي نو افغانستان به د سولې ویلارې ته برابر سي. په جرګه کې د کندهار استازي حاجی بسم الله خان ورسپانه ته ویلي چې د جرګې نتایج مثبت وو او د سولې پیغام راوړای سي. د ویلي مشهغه ټکی د اجنډا مشهره ټکی د جرګې اجنډا ته ورشامل کړ چې د مخالفینو په ګټه دینول هم دی عمله توقع لري چې هغوی هم مذاکرو ته تیار سي. نیویارک ټایمز د یوشمیر غربي مقامات په حواله لیکي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک له مخالفینو سره د سولې لپاره په دننه او بهر کې د جمهور رئیس حامد کرزي موقف پیاوړی کوي. دا هم امکان لري چې جمهور رئیس په دې برخه کې لا پراخ ګام شېږدي خو سولې ته د رسیدو په برخه کې لا هم اوږد مزل مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتو د جرګې د کله هر کله کړي خو افغانستان ته د زرهاو عسکرو د استولو پروسه لا هم ادامه لري. واشنگتن پوسټ ورسپارندي کې چې د سولې جرګې له مخالفانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس د پلانونو ملاتړ وکړ خو د مذاکرو لپاره کوم ستراتیژي نه ده برابر کړې. په جرګه کې انتصابي استازو له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې له تور لیست څخه د طالبانو د رهبرانو د نمونو د لیکولو او په امریکایي توقيف ځایونو کې د هغوی د بنديانو د خلاصولو لپاره هڅې وکړي. دوی هم درز د امریکا په مشرۍ نړیوال د ځواکونو غوښتنه کړې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي. خو د دې جرګې شمیر مسؤلانو ویلي چې دا جرګه یو پیل وو او سولې ته د رسیدو لپاره لا اوږد مزل په مخ کې دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې وستوال طالبان چې د جمهور رئیس کرزي حکومت د پردیو د لاس آله ګڼي جرګه محکوموي او پاول ورځې پر جرګې حمله وکړه. ورسپانه د جرګې د رئیس برهان الدین ربانی په حواله لیکي چې د سولې لپاره مبارزه رانه ده ختمه. ورسپانه زیاتوي د جرګې د یو شمیر برخوالو په شمول زیات شمیر افغانانو په جرګه انتقادونه کړي او بې نتیجې بللې.
ډیره مننه فرشته جانې. په ځینو نړیوالو ورسپانه کې مو د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د تبصرو لنډي زوریده.
خبری مجله اوري.
نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده شبکې زیات مشران وژل سوي یا هم نیول سوي دي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال رای اودرنو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د القاعده شبکې تروریستي ډلې په پاکستان کې خپل مشرانو سره تماس له لاسه ورکړی او د نویو کسانو د ټاکنې لپاره د دوی هلې ځلې ستونزمنې دي. جنرال اودرنو په واشنگتن کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د القاعده ډلې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی نوي مشران ټاکلي، خو موږ شک لرو چې په رښتیا به هم په دغو نومونو څوک وي او کنه. د زیاته کړه چې که هر څنګه وي موږ بیا هم د دوی خطر ته متوجه یو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عراق کې د القاعده ډلې خلاف د عراقي او امریکایي ځواکونو بریالیتوبونه د هغو روسیو عملیاتو نتیجه ده چې دوی په موصل ولایت کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره کړل. جنرال اودرنو ویل چې موږ وکولای شول د القاعده شبکې یو شمیر هغه مشران چې مالی چارې سمبالولې، پلانونه یې جوړول او خلک یې جذبول له منځه لرې کړو. د زیاته کړه چې موږ په دې وتوانېدو چې د دغه شبکې منځ ته ورداخل شو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکایي او عراقي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په اساس یو میاشت مخکې د عراق په شمال کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په عراق کې د القاعده ډلې پوځي مشر ابو حمزه المهاجر چې د مصر وو او د ابو ایوب المصري په نوم هم مشهور وو ووجل شو. د غراز د داوود محمد خلیل الزاوی په نامه د القاعده ډلې یو بل مشر چې د ابو عمر البغدادي په نوم مشهور وو او د عراق د اسلامي دولت د مشر په توګه هم پیژندل کېده په دوه عملیاتو کې ووجل شو. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال اودیر نوچه څو میاشتې وروسته به د امریکا د پوځونو ګډې قماندانۍ ته ترفیع وکړي. خبریالانو ته وویل چې په عراق کې امنیتي هلې ځلې ښې په مخ روانې دي. د احصایو ته په اشاره وویل چې د روان کال په تیرو 15 میاشتو کې د ولسي خلکو او عراقي او امریکایي ځواکونو تلفات کم شوي دي، خو ده وویل چې بیا هم سخت شپې ورځې په مخ کې دي. اوس هم په عراق کې د زور زیاتي احتمال شته او امریکایي ځواکونه د عراقي قواو د ظرفیتونو او قدرت د لوړولو لپاره همکاري کوي. جنرال اودیر نو وویل چې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 115,000 څخه اوس 80,000 ته راټیټ شوی دی، او دوی کوشش کوي چې د جمهور رئیس باراک اوباما له اوامرو سره سم په راتلونکو دریو میاشتو کې د دغو عسکرو شمیر 500,000 ته ټیټ کړي.
و موردل چې په عراق کې د القاعده شبکې ځینې مشران نیول سوي او اکثره وژل سوي دي. شپږ نیمه بجې سوي په بل خبر